په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې تای روشن را سره دی. افغان چارواکو پریکړه کړې چې په پلازمېنه کابل کې د جرایمو د ګراف راکمولو په هدف به د مجرمینو او له قانونو سرغړونکو عکسونو پر واټونو ودرول سي. د ننګرهار په پرونۍ پیښه کې چې یو شمېر کس ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، څوک مسؤل دی؟ خلک که چارواکي دا او نور راپورونه په همدې خبرونه کې اورېدل سي. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه عصمت سران وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي کورونا یو وار بیا په دې هیواد کې په زیاتېدو ده. په کندهار کې دوه رومانیایي پوځیان په یوه چاودنه کې ټپیان شوي او ایران او روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه رد کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي ممکن په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر په هیواد کې زیات شي. سرور دانش د خبره نن پنځشنبه د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره په یو غونډه کې وکړه. د وبل د کورونا وایرس له لومړي پړاو سره ښه مبارزه وشوه، خو که اوس بیا د کورونا مثبتې پیښې ډېرې شي باید د مخنیوي لپاره تدابیر غوره شي. په وروستیو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 114 مثبتې پیښې ثبت شوي او 4 تنه ورڅخه مړه شوي دي. راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز طالقان ښار ته نږدې په هزار قرلق سیمه کې په هوایي برید کې 12 ملکي وګړي وژل شوي دي. د تخار د والی ویندوی محمد جواد هجري پیشه تاییدوي او وایي چې دا برید پرون ماسپښین 3 بجې شوی.
متاسفانه د یوې حمله هوایی که صورت گرفته اونجا 12
لبد مرغه په دې هوایی برید کې 12 تنه ماشومان وژل شوي دي او 14 تنه ماشومان ټپیان شوي دي.
د دهم وویل چې بم د جماعت پر انګړ لګیدل دی. خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی د ټپیانو شمیر 13 تنه شي. د افضلی په وینا په وشل شویو کې د جماعت ملا امام هم شامل دی. د رومانیا د دفاع وزارت وایي دوه سرتیري په کندهار کې ټپیان شوي دي. دغه وزارت په وینا پرون چهارشنبه د دوه رومانیایي سرتیرو په لاره کې هغه مهال چاودنه وشوه چې د کندهار د اډې په شاوخوا کې ګزمه کوله. د وزارت وایي ائتلافي ځواکونه په منظم ډول په کندهار کې د خپلې اډې په شاوخوا کې ګزمه کوي. دا له یوې اوږدې مودې وروسته لومړی ځل دی چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه ټپیان کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر شپه د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو حمله شنډه کړې او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرشوب له اړولې ده. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو غوښتل چې د امام صاحب ولسوالۍ پر ځینو سیمو بریدونه وکړي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د دوی پلان ناکام کړ او درنه مرشوب له ورواړوله. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. له بلې خوا راپورونه وایي چې دفاع وزارت کندوز ته یو شمېر کماندو کونه لیشلی چې په دې ولایت کې د طالبانو د تحرکاتو مخاوني سي. دفاع وزارت په یو بل خبر کې ویلي چې ځواکونه د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې اته طالبان وژل دي. دغه وزارت په وینا امنیتي او دفاعي ځواکونو پرون د هوایي ځواک په ملاتړ د نادالي په انجینیر سیمه کې پر هغو طالبانو برید وکړ چې غوښتلې پر امنیتي ځواکونو حمله وکړي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې برید کې د طالبانو د عبرت شبکې د سر ګروپ ملا سردار ولی په شمول اته تنه وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په اروزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په ګیزاب ولسوالۍ کې 12 وسلوال طالبان په هوایي برید کې وژل شوي دي. د اتل قل اردو ویندوی احمد صادق عیسی آزادي رادیو ته وویل دا برید تیر شپه وشو.
تیر شپه وسلوال ترګر د ګیزاب ولسوالۍ پر افغان امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې حمله وکړه. په ځوابي بریدونو په ترڅ کې 12 وسلوال ترګر ووژل شو او 10 تنه ټپیان شو.
افغان امنیتی چارواکی وایي د دې برید هدف دا و چې د په دهراوت ولسوالۍ کې هغه سیمې بیرته ونیسي چې طالبانو په وروستیو کې نیولې دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي ځواک د پخوانی قومندان ډګروال ګل مراد حلیموف پر ضد بندیزونه تمدید کړل. حلیموف په 2015 میلادي کال په سوریه کې له داعش سره یو ځای شو او په وروستیو کلونو کې څو ځلې د وژلو خبرونه خپاره شول. د حلیموف نوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تازه لیست کې چې پرون خپور شو بیا راغلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پخوانی ولسمشر جو بایدن د انتخاباتي مبارزو د خوندو په لړ کې پرون پر یو بل لفظي ټکونه وکړل. اوباما د ولسمشر د انتخاباتو د ډیموکرات کاندید جو بایدن د مستقیم ملاتړ لپاره د فلادلفیا په غونډه کې پر ټرمپ له کورونا سره له مقابلې رانیولې تر اقتصادي کمزورتیا او توکمیز توپیر په شمول په بیلو برخو کې نیوکې وکړې. ولسمشر ټرمپ هم چې پرون شمالي کارولینا ایالت ته د شمالی کارولینا ایالت په گاستونیا شهر کې په انتخاباتي مبارزه بوختو او اوباما ته د 2014 کال په انتخاباتو کې د ناسم اټکل په خاطر پیغور ورکړ. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته تر دوونه یو لږ وخت پاتې دی او د وړاندوینو لمخې بایدن تر اوباما لږ وړاندې دی. او ایران او روسیه د امریکا هغه تورونه رد کړل چې غنی د دوه هیوادونو د امریکا د ولسمشر د راتل کې میاشتې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. تر دې مخکې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان راتکلیف په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې معلومات یې ترلاسه کړي چې ایران او دغه راس روسیه د یو شمېر امریکایي رای ورکوونکو د نوملیکنې په اړه معلومات ترلاسه کړي او غواړي چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله وکړي.
خبرونه ملاحظه د رادیو اوریدل. پر پلازمینه کابل کې د جرایمو ګراف راټیټول په هدف د حکومتي چارواکو نوې پریکړه.
په ښار کې په مهمو ځایونو کې بلکې تقریبا په هر برخه کې د هغو مجرمینو عکسونه لګول کیږي چې له قانون څخه فراری دي او یا پرې دعوا ده چې قتل یې کړی دی، غلا یې کړی دی.
د تخار ځایي چارواکي مني چې په دې ولایت کې پر یو جمعه په هوایي برید کې ماشومانو ته مرګ ژوبله وشته.
له بده مرغه په دې هوایي برید کې 12 تنه ماشومان وژل شوي دي او 14 تنه ماشومان ټپیان شوي دي.
په ننګرهار کې د پرونی پیښې چې څه باندې 40 تنه ته پکې مرګ ژوبله وشته د بې نظمۍ مسؤول څوک دی؟
ته چې یو څلور ولایتونه نشې اداره کولی، ته په یو هیواد باندې به څنګه حمله وکړې؟ برای خدا 15 شپږ ورځې کېږي زه راځم تیوسان پسې باندې زه دلته راځم، ما کار نه کېږي.
او د امریکا امنیتی چارواکي د دغه هیواد ولسمشي انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخله خبر تایید کړ. په دوه منیمه کې دوه نیوز پروګرامونه لرو، د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام او ورپسې کور کلی مهروي. ورځو د سرموزو ته د جمهور ریاست لمړي مرستيال امر الله صالح د کابل شهر پر واټونو د مجرمینو او فراری کسانو د تصویرونو درځړولو خبره کړه. د شغلي صالح د مطبوعاتي دفتر مسول رضوان مراد ازادي رادیو ته ویل چې د مجرمینو د تصویرونو بندول به د هغوی د پیژندو او پټولو کې د جرایمو له کمیدو سره مرسته وکړي، خو د محکمې د حکم پرته دا اقدام له حقوقي پلوه څنګه توجیه کېدای شي؟ په دې اړه نور تفصيل دیوانه درکوي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح ته د کابل د امنیتي تدابیرو د سپارل کېدو وروسته هغه د خپلو پریکړو په لړ کې تصمیم نیولی چې د کابل په واټونو کې د مجرمینو او هغو کسانو چې د فراریانو په نوم لړ کې دي او دولت یې د نیولو هڅه کوي تصویرونه یې وځړوي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د چهارشنبې په ورځ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي د مجرمینو او فراریانو انځورونه به د کابل ښار سنډو کې وځړوي تر څو خلک یې وپیژني یا هم دوی خپله د کل بیر تسلیم او یا هم اصلاح شي. اوس د خغلی سالی د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد وایي د کابل پر واټونو د مجرمینو د تصویرونو راځړول به جرایم راکم او همدا ډول د دې کسانو د پیژندلو په برخه کې مرسته وکړي.
په ښار کې په مهمو ځایونو کې بلکې تقریبا په هر برخه کې د هغو مجرمینو عکسونه لګول کیږي چې له قانون څخه فراری دي او یا پرې دعوه ده چې قتل یې کړی دی، غلا یې کړی دی او یا له زوره استفاده کړې ده.
یو یو ونی کیږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی خپل لومړی مرستیال ته د کابل ښار امنیتی چارې سپارلې دي. ښاغلی سالی تر دې دمه د بی اسنادو موټرو ثبت او ضبط، د هغو ودانیو ورانول چې قانوني نه دي یا هم پر غصب شویو جایدادونو آباد شوي، پر واټونو د سوالګرو پر درېدو د بندیز او د هغو پولیسو نیولو برخه کې اقدامات کړي چې له غلو او مجرمینو سره یې لاس درلود. ښاغلی سالی د خپلو کارونو په دوام نن سهار په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، د کابل قرباغ ولسوالۍ او پروان ولایت هغه ځایونه به محاصره شي چې هلته له کابله غلا شوي موټرونه د رنګ له بدلېدو وروسته پلورل کیږي. خو د مجرمینو پر وړاندې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال امرالله صالح نوي ګام یو شمېر غبرګونونه راپورته کړي دي. حقوق پوه او د کابل پوهنتون استاد شهلا فرید ازادي راډیو ته وویل د محکمې له حکم پرته د مجرمینو هویت بربند کول د قانون خلاف کړنه ده.
لومړی مرستیال که هر صلاحیت لري او مجرم نیسي، خو تر هغه چې د محکمې حکم نه وي د دوی نوم او تصویر نسي نشرولی. دا کار یې د اساسي قانون او د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیې او د جزا د کور سره په ټکر کې دی.
خو د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر بیا وایي د مجرمینو پر وړاندې یې دا کار له قانون سره هیڅ ډول ټکر نه لري. همداراز د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپلو تازه څرګندونو کې د امنیت له ټینګښت څخه ملاتړ کړی، خو ویلي د مجرمینو سره برخورد کې باید انساني کرامت او د بشر حقونو نړیوالې اعلامیې ته پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو او پولیسو په تېره یوه اونۍ کې د جرایمو سره د مبارزې برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او لوړ شمېر ترهګر او غله له منځه وړل شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
په تخار ولایت کې په هوایي برید کې 12 تنه ملکیان وژل شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې دا کسان هغه مال وژل شول چې د تخار ښار اړوند د هزارې قرلوق په کلي کې هوایي ځواکونو پر جمعات بمبارد کړی دی. نور جزئیات له سیمه اجمل اریان راکوي.
په تخار ولایت کې په هوایي برید کې 12 تنه ملکیان وژل شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې تیر ورځ له غرمې وروسته د تخار ښار اړوند د هزاره قرلوق په کلي کې هوایي ځواکونو پر یو جماعت بمبارد کړی او په نتیجه کې د جماعت د ملایمان په ګډون ګڼ شمېر ماشومانو ته چې په سبق ویلو بوخت و مرګ ژوبله اوښتی ده. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري هم دغه پیښه تاییدوي، خو دا چې دغه هوایي برید د کومو ځواکونو لخوا ترسره شوی په دې اړه څه نه وایي. له بده مرغه په دې هوایي برید کې 12 تنه ماشومان وژل شوي دي او 14 تنه ماشومان ټپیان شوي دي. بم د جومات په انګړ کې لګېدلی او له کبله یې دغه پیښه رامنځته شوې ده. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې پیښې کې 12 تنه ماشومان وژل شوي او 13 تنه نور هم ټپیان شوي دي. د بهارک له پیښې وروسته تیاره د هزاره قلوق جومات باندې بمبارد کوي چې ګواکې دلته به طالبان پټ شوي وي. د جومات د ملایمان په ګډون 12 تنه ماشومان وژل شوي او 13 تنه ټپیان شوي دي. په داسې حال کې په تخار ولایت کې دغه پیښې رامنځته کیږي چې یوه اونۍ وړاندې د دې ولایت سیمیزو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې دوی د ښار اړوند سیمې او د بهارک ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي دي. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړي او یو شمېر ځایي اوسیدونکي وایي چې لا هم د تالقان ښار اړوند نږدې سیمو کې وسلوال طالبان فعاله فزیکي حضور لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
کور کلی ته ورس ورسو خو وسورځو ننګرهار ولایت ته د چیرچی ځایي چارواکي وایي د فوټبال په لوبغال کې د پرونی پیښې په اړه د مسؤلانو د غفلت موضوع څېړي. د دوی له قوله پیښه د خلکو د ګڼې ګوڼې له کبله سوې، خو که له څېړنو وروسته د مسؤلانو وظیفوي غفلت ثابت سي دوی به یې ځواب ورکړي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې د پاکستان په ویزو پسې راغلي کسان ځایي اداره تورنوي چې نه د توانېدلې دا پروسه مدیریت کړي. امید زهیر مال په دې اړه راپور لري.
په ننګرهار کې د فوټبال لوبغالي دننه د پرونی پیښې یوه ورځ وروسته چارواکي د ځایي مسؤلانو څخه د احتمالي وظیفوي غفلت په اړه د څېړنو له پیل خبر ورکوي. پرون په دې ولایت کې د پاکستان په ویزو پسې د راغلیو کسانو په منځ کې چې د بهسودو پل ته نږدې د فوټبال په یو لوبغالي کې راټول شوي وو، د ګڼې ګوڼې له کبله 12 مېرمنې ووژل شوې او د 10 مېرمنو په ګډون 14 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیاڼی وایي که څه هم پیښه د خلکو د زیات ازدحام له کبله شوې، خو د دې لپاره چې روښانه شي آیا د لوبغالي دننه د مسؤلانو لخوا غفلت شوی کنه دوی په اړه څېړنې پیل کړي دي.
پلان دا و چې له ټولو خلکو پاسپورټونه راټول شي او بیا دوی په نوبتوار ډول د ویزې اخیستو په خاطر وغوښتل شي، خو د بهر د ګراوند بهر ګڼګونه خلک رامنځته کوي او د هغه ګڼګونو له امله تلفات رامنځته کیږي.
خو هغه خلک چې نن په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ تر مخه راټول شوي او پرون د پیښې شاهدانو ځایي اداره تورنوي چې نه ده توانېدلې دا پروسه مدیریت کړي. دوی وایي د ننګرهار چارواکو ترې غوښتي وو څو د فوټبال په میدان کې لویزې وړاندې د ټوکن یا نمرې اخیستو لپاره راټول شي، خو ونه توانېدل د خلکو د ګڼې ګوڼې مخه ونیسي. له دوی دوه تنه ولی اولا او احمد زی
د یو پاسپورت په سر باندې 15,000 پیسې اخلي. که چېرته دغه پیسو مخه ونیول شي او وړ کسان په دغه پوست کې مقرر شي، نو به دونه نفوس دې ځای کې جمع شي او نه به دغه لانجې.
ته چې یو څلور ولایتونه نشي اداره کولی، ته په یو هېواد باندې به څنګه حمله وکړې؟ برای خدا 15 ورځې کېږي زه راځم تیوسان پیسې پنځه دلته راځم، ما کار نه کېږي.
خو د ننګرهار چارواکي بیا د فساد موضوع ردوي او وایي د فوټبال په لوبغالي کې د خلکو څخه د راټولېدو غوښتنه یوازې د دې بهیر د روڼتیا لپاره شوې ده. که څه هم پاکستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله له سفر وروسته د هیواد د ویزو په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو ژمنه وکړه، خو ښکاري چې لا هم یو شمېر ستونزې پر خپل ځای دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې پر دې پیښې خواشیني ښودلې او د یو شمېر نورو دلایلو تر څنګ یې د احتمالي بې نظمۍ د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو نشتون د پیښې یو علت بلله ده. اعلامیه کې زیاته شوې بهرنیو چارو وزارت به په کابل کې د پاکستان سفارت او ننګرهار ولایت چارواکو سره هڅه وکړي چې د پاکستان د ویزو د اخیستو په برخه کې اړینې لارښوونې او لا زیاتې اسانتیاوي رامنځته کړي.
دوستانو د ننګرهار د موضوع باندې پاتېږو، که څه هم د ښار اوسیدونکي چارواکي د پرونی مرګونې پیښې په ناسم مدیریت باندې تورنوي، خو چارواکي بیا ادعا کوي چې د دوی ټول کارونه د پلانونو سره سم پر مخ روان وو، خو دوی وایي خلک د دې باعث ول چې بې نظمي رامنځته کړي او دغه پیښه رامنځته شي. په دې اړه په ننګرهار کې زموږ همکار سهارګل امیرزی د ننګرهار د ولی لویان اتاوله خوګنی سره خبرې کړې دي، په کټه به واورو.
پلان دا و چې ټول پاسپورټونه راټول کړی شي او په نوبتوار ډول بیرته بیا خلک راوغوښتل شي د ویزې اخیستو په خاطر باندې، نو د ګڼې ګوڼې مخنیوی به وشي او هم هغه بېحرمتي چې زموږ د خلکو کېږي د هغې مخه به هم ونیول شي. متاسفانه چې زموږ خلکو تېره ورځ هېڅ ډول حوصله ونه کړه، دوی حجم راوړو کنه 320 پولیس هلته ګمارل شوي وو د نظم په خاطر باندې، خزینه هم پکې وي او ملکي مامورین هم ګمارل شوي وو، خو دوی حجم راوړو او د هجم پترس کې موږ هغه تلف په خره مزه شو چې ولایتي ادارې خواشینه ده. د بیا ځل لپاره موږ د بهرنی چارو وزارت سره خبرې اترې وکړې، نګرار والی د بهرنی چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي، په نګرار کې د پاکستان قونسل سره هم ناسته وکړه. د دې ټولو خبرو اترو مخه دا و چې موږ بیا ځل دغه ډول ناوړې پیښې سره مخ نه شو او څنګه کولای شو چې په ویزو کې سہولتونه رامنځته کړو. ځینې همغږي شوي ده، ځینې بحثونه شوي دي، موږ تمه لرو چې په همدې ورځو کې په رسمي ډول هم زموږ د بهرنیو چارو وزارت او هم د پاکستان سفارت له لوري اعلان شي چې په هغه کې به کافي سہولتونه د ننګرهار د ویزې په اخیستلو کې اوسېږي.
خوګیاڼی صاحب، په دومره شمېر کې خلک چې تعداتو ولایتونو خلک راځي په ننګرهار کې ویزې ترلاسه کوي، یاتمن د دومره ګڼې ګوڼې احتمال کېده او تمه ترې همداسې کېده، د خلکو وختنه او خلکو سره پوښتنه دا ده اوس چې ولې دغه مراسم یا دغه د توزیع مرکزونه په بیلابیلو ځینو کې نه نیول کېده، ولې یو ځای ته راټول شوي وو؟
تاسو وګورئ د فوټبال لوبغالی څو دروازې لري. فوټبال لوبغالی تر 300 نه زیات کسانو د زیاتو ظرفیت لري. موږ په جلال آباد ښار کې تر دې بل ښځینه لرو، او د اغه ډول امکانات چې موږ خپل کارکون کې څوځي وګمارو پولیس څوځي وګمارو دا هم یو ستونزمنه موضوع و. په دغه ځای کې موږ کولای شو چې یو خه مدیریت وکړو. متاسفانه په تیر ورځ پیښه پرامسته کېدو کې هیڅ ډول زموږ ملکی او یا نظامی مسولین ملامت نه دي، ځکه خلک خپل ټیل کړی دی او هوجه راوړی دی او بالاخره دا قضیه رامنځته شوې ده. بیا هم موږ خوشحالي یو او اغه ډول چې اړتیا ده یو سندز تحقیق هم کوو ګورو دی قضیه کې چې کچيري زموږ د مسولینو کوم مشکل پکې وي خامخا پښتنه ځوابوي، خو عمومي دلیل دا چې خلکو ولس هوجه راوړي، حتی او د ډزو کولو اجازه هم حالت نه و چې چوب ډزو کې هوایي تر څو خلک ویری کې نظم رامنځته شي. نو همدار عامل شو چې موږ تلفات ورکړو.
خو یعنی سوي بل پښتنه د خلکو سره دا مطرح ته چې ولی د دغه پیښې اکثریت قربانيان میرمنې دي، یعنی د میرمنو د پار یو ځنګړې زید چې د نارینه نه بیل اوسي کوم ترتیبات نیول شوی وو؟
مقالته قطارونه جوړ کړی و د میرمنو نارینه وبیل بل قطارونه جوړ شوی و، مګر متاسفانه تیر وخت کله هجوم راځي یا قطارونه هم لمندځي، هغه میرمن چې هغه د ډیر عمر لرون کې وي یا یو میرمن چې هغه عمر هر اقل د دیش نه پورته وي ځوانه نسبتا، هغه د ناروغي لامل د تر خپل اندشي او شهادت باندې رسیدلې و، ځکه دوی کې هغه انرژي نه و کنه ډیر خلک دیګړي ګونی متاسفانه ورزول او پریوتی وو او ځانې بیرته پروته کړی وو او خپل ځای ته رسیدلی وو ځانې وستری وو. دوی خو یو خود په خومر میرمنې وي، دوی هم ناروغان به هم تبعید چي وي، نو دغه ډول ابل ول چې دوی متاسفانه قربانې شوي.
غنې صاحب د ننګرهار والی د سرکونسل سره د پاکستان کتلې وي په څاړه باندې بحث وشو او د نو تګلارو خبره شوه وه، کده اړه معلومات ورک؟
بالکل، تیر ورځ نه یوازې د پاکستان سر قمسل سره بلکې نګرهار والی د جلالت مآب جمهور رئیس سره هم خبرې کړې دي، د بهرنیو چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزیر بیا د پاکستان سفیر سره هلته ناسته کړې وه، موږ دلته د قمسل صاحب سره ناسته درلوده. د ټولو ناستو د فایلو یو نتیجه دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې د ویزو په برخه کې سہولتونه رامسته کو د بیزل لپاره دغه ډول قضیه رامسته نشي. ځینې پریکړې شوې دي، ځینې ژمنې هم شوې دي، موږ ته په تمه یو چې وخت په کتو به د ژمنې او پریکړه عمل شي.
د ننګرهار د ولی ویان اتاولا خوګنې وو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکه چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
پوهنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفا او اف ام 0.15 صفا.
سموږه خلاصه د رادیو اوري. په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالب لاو ترمنځ د مذاکراتو د پیل لپاره د تګلارې د جوړېدو په اړه له بحثونو لوي میاشتې زیات وخت تیر سو، خو لا هم په دې برخه کې د پرمختګ ښه خبر نشته. د سولې خبرو د روان بهیر ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړې او تاوتریخوالي خبرونه خپرېږي، خو هغوی چې د جګړې په لومړیو کرښو کې دي د دې خبرو په اړه څه نظر لري؟ حشمت چې د کورنیو چارو وزارت افسر دی او هلمند ته د جګړې لپاره تللی وایي سولې لویه هیله ده، څو سی کولای چې د نورو افغانانو په څیر د خپلې کورنۍ سره عادی ژوند وکړي او د هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. په دې اړه امید زهیر مل راپور لري، له حشمت سره غږیدلې ده.
حشمت الله د کورنیو چارو وزارت هغه افسر دی چې تازه په هلمند کې جګړې د مهار لپاره لومړی کرښې ته تللی. هغه په هلمند کې له تیرو درې ورځو راهیسې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. حشمت الله هغه مهال چې خپل زوی یې د پزې او ستوني د عملیات لپاره روغتون ته بیولی و، ترې د ټلیفون له لارې غوښتل کیږي چې باید هلمند ته ولاړ شي. دی وایي د سولې د راتلو په خوند له نورو ډېر دی پوهیږي.
زمونږ هیله هم د نورو په څیر سوله ده، څو شو کولی ارامه ژوند وکړو، خلک هم ارام واوسي، هیواد مو آباد شي او د نورو هیوادونو په څیر پرمختګ وکړي. دا د هر ځوان هیله ده او زما هم. هیڅ شخص نه غواړي خپل کور پرېږدي او د جګړې سنګر ته ولاړ شي، خو زه د خپلو نورو ملګرو سره یو ځای د دې پر ځای چې له خپلې کورنۍ سره واوسم د خلکو ساتنې ته لومړیتوب ورکوم.
د پولیسو دا لوړ پوړی افسر وړاندې لدی چې هلمند ته سفر وکړي. په خپله فیسبوک پاڼه یې خپل زوی ته په خطاب کې ولیکل: ګرانه زویه، خدای په امان. هلمند ولایت ته د دندې لپاره زما او تا د ناروغتیا په بستر یوازې پرېږدم. د حشمت الله دی لیکنې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د ډېرو غبرګون له ځان سره درلود او هغه د اتل خطاب کړی. داسې مهال چې خپله کورنۍ پرېږدي خو د هېواد او خلکو د ساتنې لپاره د جګړې لومړۍ کرښې ته د هلمند په لور ځي. حشمت الله وایي د هېوادوالو ستاینې د خپل هېواد د ساتنې لپاره نوره روحیه هم ورکړي، خو زیاتوي یوازینۍ هیله یې دا ده چې یوه ورځ د نظامي لباس د اغوستو او جګړې ته د تللو پر ځای د یو عادي افغان په توګه د هېواد بېلابېلو ولایتونو ته سفر وکړي.
هغه ورځ چې سوله راشي د نظامي یونیفورم پر ځای به په ملکي لباس کې لکه د نورو وګړو ولایتونو ته ولاړ شم، د خلکو په دودونو به پوه شم. د ټولو ولایتونو څخه هلمند، پکتیا یا هم کابل د امنیت ساتل زموږ مسؤلیت دی.
قطر ته د افغان مذاکره کوونکي پلاوی سفر او همدا ډول د مذاکراتو د پایل لپاره د یوې تګلارې پر سر د خبرو پایل ته د خلکو هیلې زیاتې وي چې ګوندې په دې هېواد کې د کلونو جګړې ته د پای ټکی کېږدي. خو په دې برخه کې د اختلافاتو رات څرګندېدو او ورځ تر بلې د جګړې زیاتېدو دا هیلې کمرنګه کړې دي. د جګړو په دې زورور حالت کې تازه په تخار ولایت کې د طالبانو په یوه برید کې درې څلوېښت امنیتي او دفاعي سرتېري وژل شوي دي. له دې پرته روانه اونۍ په هلمند، فراه، غور، کندهار، کندوز او بدخشان ولایتونو کې هم د سختې جګړې خبر ورکړل شوی دی. خو د همدې خونړۍ جګړې د پای لپاره د حشمت الله په څېر زرګونه کسان په تمه او د یوې تلپاتې سولې لپاره هیله مند دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس مې نړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي چارواکي د دغه هیواد په ولسمشري انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخله خبر تایید کړ. دغه ټاکنو ته تر دوه اونیو لږ وخت پاته دی. د امریکا د استخباراتو څانګو وارلمخه خبرداری ورکړی و چې ایران او روسیه هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې مداخله وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد شي برکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت چارواکو ویلي دي چې ایران او روسیې د امریکایي رای ورکوونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او هڅه کوي چې د نومبر د درېیمې نیټې تر انتخاباتو مخکې عامه افکار اغېزمن کړي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل موږ دا تاییدوو چې د ځینو رای ورکوونکو د ثبت اطلاعات ایران ترلاسه کړي او په جلا توګه د روسیې له لورې ترلاسه شوي دي. راتکلیف او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د دفتر رئیس کریس ورای خبری غونډې ته څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه به د هر بهرني هیواد د مداخلې جواب ورکړي او د ایران او روسیې د هڅو سربیره امریکایان د متحده ایالاتونو د انتخاباتو په بهیر ډاډمن دي. راتکلیف وویل ایران جعلي ایمیلونه استولې دي چې رای ورکوونکي وویروي، ګډوډۍ رامنځته کړي او ولسمشر ټرمپ ته په ټاکنو کې زیان واړوي. د زیاته کړه چې ایران په لږ تر لږه څلورو ایالتونو کې د فلوریدا او پنسلوانیا په ګډون د ډیموکراتانو رای ورکوونکو ته د ویرولو په خاطر ایمیلونه استولې دي. له تهدیده ډک ایمیلونه په درواغو ویل کېږي چې د پراود بایس په نوم د یوې ډلې له لوري لیږل شوي دي. په دې ایمیلونو کې راغلي دي که چېرته تاسو ټرمپ ته رای ور نه کړي موږ به په تاسو پسې درشو. داسې ښکاري چې له ګواښه دغه ډک ایمیلونو د ایالتونو د ثبت شویو رای ورکوونکو له لیست څخه د کورونو ادرسونه ترلاسه کړي دي چې په دې اطلاعاتو کې شاید دا معلومات وي چې دا کس د کوم ګوند پلوی دی او د ایمیلونو ادرسونه او د ټیلیفون شمیرې هم وي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دغه اطلاعات حق شوي دي یا بل ډول ترلاسه شوي دي. البته د رای ورکوونکو یو شمېر اطلاعات په عام ډول ترلاسه کېدای شي. راتکلیف وویل د امریکا استخباراتو ورته هڅې د روسیې له لورې نه دي لیدلي، خو د زیاته کړه چې د رای ورکوونکو په اړه معلومات په دې ډول ترلاسه شوي دي لکه د 2014 کال په انتخاباتو کې چې ترلاسه شوي وو. روسیه هغه وخت د امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنه تورن شوې وه.
ستاسو له پیغامونو
مشکل حل کی. السلام.
زه مهربان بادشاه یم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غواړم چې د نادعلي حال درسره شریکم چې د نادعلي حال اوس فعلاً د زغملو نه دی او دلته د شبکو د عمل څخه موږ ډېر په تنګ یو چې شبکې مو کار نه کوي او موږ خپل د خپلوانو خپل د دوستانو معلومات نه لرو چې هغه د جنګ او جګړې په سیمه کې اوسېږي او غواړو چې دغه شبکې ژر تر ژره د افغان بیسین شبکه برته په نادعلي ولسوالۍ کې او په ځینو نورو ولسوالۍ کې په حالیت شروع کړي. ډېره مننه، تشکر هیله ده چې زموږ پیغام خوښ دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستان مننه کوم چې موږ ته خپل پیغامونه راستولې وو. د موږ هم درته خبره کړه په کابل کې 4:10 سوه. یو ځل بیا د مهم خبرونو سرټی کې لسمت سروند خاورو.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي ممکن په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په هیواد کې یو ځل بیا زیات شي. راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز طالقان ښار ته نږدې په هزار قرلق سیمه کې په هوایي برید کې 12 ملکی وګړي وشل شوي دي. د رومانیا د دفاع وزارت وایي 2 سرتیری په کندهار کې ټپیان شوي دي. دغه وزارت په وینا پرون چهارشنبه د دوه رومانیایي سرتیرو په لاره کې هغه مهال چاودنه وشوه چې د کندهار د اډې په شاوخوا کې ګزمه کوله. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیره شپه د کندوز پر امام صاحب ولسوالي د طالبانو حمله شنډه کړې او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرجوب لاړولې ده. دفاع وزارت په یو بل خبر کې ویلي چې ځواکونه د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې 8 طالبان وژلې دي. په اروزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په ګیزاب ولسوالۍ کې 12 وسلوال طالبان په هوایي برید کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي ځواک د پخواني قمندان ډګر ګلمراد حلیموف پر ضد بندیزونه تبدید کړل. روسیه او ایران د امریکا د تور رات کل چې غنی دوړو هیوادونو د امریکا د راتونکو میاشتې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې لاس وهنه کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او پخوانی ولسمشر باراک اوباما د انتخاباتي مبارزو د غونډو په لړ کې پرون پر یو بل لفظي ټکونه وکړل.
مننه کوم اسمه سران او رحمت الله افغان به مو په سپورتي تحولات خبر کړي.
افغانستان هڅه کوي چې د آسیا د 2020 میلادي کال باولینګ لوبو کې له متفاوتو چیرو سره راښکاره شي. د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی وایي چې په همدې هدف یې د باولینګ سیالۍ پیل کړې چې د کابل منتخب لوبډلې لپاره غوره لوبغاړي معرفي کړي. د نوموړي په وینا په دوه تیرو لوبو کې 8 کسان توانېدلې دي چې بل پړاو ته لاره پیدا کړي. نن د پنځشنبه په ورځ هم څلور لوبغاړي په خپلو کې سیالۍ کوي چې یو تن باور نه او وټاکل شي. د افغانستان د پلازمینه اولیتونو یو شمیر روزونکو د فوټبال ساحلي لوبو په برخه کې د روزونکو لومړی درجه سندونه ترلاسه کړل. د غروزونکو یو کال وړاندې د آسیا فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال د څانګې په لومړی درجه زده کړو کې ګډون کړی و چې 13 ورځې سندونه ترلاسه کړل. د آسیا فوټبال کنفدراسیون لومړی درجه زده کړې 13 میلادي کال په کابل کې د ولایتونو د روزونکو په ګډون پیل شوی وي، خو د کورونا وایرس له امله دغه سندونه دوی ترلاسه نه شوکړای. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو او تکړه لوبغاړي راشد خان ارمان، د استرالیا په بیگ باش لیک کې یو ځل بیا د خپل پخوانی لوبډلې سره د لوبېدو په موخه تړون لاسلیک کړ. د استرالیا په بیگ باش لوبډلې کې ګډونوالي لوبډلې په خپل ټویټر پاڼه له راشد خان څخه مننه کړې ده چې یو ځل بیا یې تړون ورسره لاسلیک کړی دی. افغان توپ اچونکی راشد خان ارمن هم له دې تړون څخه خوښي ښودلې ده او ویلي دي چې د دې لوبډلې ټول لوبغاړي ورته د یوې کورنۍ د غړو په شان ښکاري.
دوستانو د خبرونه کولای سي چې د ازادي راډیو پر وای پاڼه هم بیا ولولې. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم دوه نیوز پروګرامونه دي، اول د ازادي راډیو او یونسف کټ پروګرام دی، ورپسې کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ترنو دوستانو سلام نمی اومنی. پا نننی خبرونه کې د پولیو د مثبتو پیښو په حق راپور لرو. د پولیو په حق لبا د خلکو نظرونه هم ووري او د پولیو د خطرونو په حق لا د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کبو. خو اوس راپور ته وکشي چې فرشتہ مرسل وړاندې کوي.
کابل کې د یونسف اداره وایي چې سکال د کورونا وایروس او امنیتی ستونزو له وجې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 350 ته ورسېده. حال دا چې تیر کال 9 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د یونسف په دفتر کې د پولیو د برخې د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه سعید نه مو پوښتلي چې دم ګړۍ د پولیو پر ضد کمپاین کیږي که څنګه؟
پلانونه زمونږ دي، هغه کمپاینونه چې پلاره اچول شوي دي ملي بیړنۍ کاري پلان ورته دي، هغه په اساس دي کمپاینونه به تطبیق کېږي. او زموږ هڅه او کوشش دا ده چې هغه سیمې چې لاسرسی په کې نشته هلته ماشومانو ته لاسرسی پیدا کړل شي تر څو ټول ماشومان تر پوښښ لاندې راوستل شي او دوی واکسین کړل شي تر څو د ناروغي ژغورل شوي وي. نو دا زموږ اولیت دی. نو مخته ګورو چې موږ څومره لاسرسی پیدا کولای. لومړی کمپاین د جولای په میاشت کې و. نو له جولای له میاشتې را په دې خوا د پولیو کمپاینونه پیل دي او تقریبا پر روان شپږم تاریخ په ملي کچه د ټول هیواد کچه به یو بل کمپاین تطبیق. په هغه کې هغه سیمې چې له زیات خطر سره مخ دي لکه په هغه کې د جنوبي حوزه سوه، غربي حوزه سوه، د دې تر څنګ شرقي حوزې ځینې ولایتونه سول، خو د کابل سو. نو دا هغه ولایتونه چې تر ډیر خطر لاندې وي په هغو کې بیا اضافي کمپاینونه ترسره کیږي او په دا وروستیو دوو میاشتو کې ترسره هم شول.
ډاکټر کمال شاه وایي چې دا سمه ده چې کورونا لا هم شته، امنیتي ستونزې هم لوی ګواښ دي، خو بیا هم کورنۍ باید د پولیو د واکسین په برخه کې بېغوري ونه کړي.
کورونی رول پکې ډیر اغیزمن دی، ډیر مهم رول لوبولای شي. خپل ماشومان د کمپاینو په ترڅ کې واکسین کړي او کزینې کورنۍ پاتې کیږي او ونه کولای شي چې د کمپاینو په ترڅ کې خپل ماشومان واکسین کړي. نو په ټولو صحي مراکزو کې د پولیو فرمول ټول واکسینونه په وړیا ډول ورکول کېږي. دوی کولای شي خپل ماشومان هلته یوسي واکسین کړي. دا تر ټولو اسانه لاره ده. نو دا تر ټولو اړین کار دی کورنۍ ترسره کړي. او کچرته د کورنیو حملرانه نه وینو خدای نه خواسته دا ستونزه به نور هم سی وغځیږي. نو دې رول ډیر زیات مهم دی.
افغانستان، پاکستان، نایجیریا غي ودونه دي چې د پولیو د مثبتو پیښو لواج سخت تر فشار لاندې دي. هغه ودونه چې په دې توانی دي چې پولیو له منځه یوسي، افغانستان، پاکستان او نایجیریا د خپل ځان لپاره لوی ګواښ ګڼي. د سی کارکونکو په وینا له پولیو څخه د مخنیوي لاره یوازې او یوازې هر جیل 200 واکسین کېدلی شي. د پولیو ضد واکسین د نړۍ د مشهور علماو لخوا منل شوی دی. نو ځکه ماشومانو ته تطبیقول حتمی ګڼل شوی دی. دینی عالم احسان الحق حنفی په دې اکله وایي،
ما چې څومره په دې حق لباندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي. تر څو چې په خپل د یو شی په تمام معنا باندې معلومات نه لري، په هغه باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دا حرام دي. دوی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ته تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی ته دا معلومات شته چې دا د څه شی. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي، ځکه دا په اسلامی هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي، په انډونیزیا کې تشکیلېږي او غیر اسلامی مملکت دی، اوس په ایران کې جوړېږي، په هندوستان کې جوړېږي، په هندوستان کې چې څوک جوړوي په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم یې دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دی د لیسانس تر سوی پورې، او هم یې طب لستلی دی چې هغه